السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2018 کال د اپریل د میاشتې 29 نیټه ده. ملیحا میرزا دیم او د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه لا پامیر ساحل اورو.
د پاکستان ځنو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو پلټنو په کاري ضابطې کې د بدلون نه کېدو په صورت د احتجاج خبرداري ورکړی دی. د کراچۍ پولیس وایي د غیرت په نوم یې د یوې نجلۍ وژلو په تور د هغې ورور نیولی دی او امریکا په شام کې پر روغتون د بمبارۍ غندنه کړې. د پاکستان ځنو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټنو کاري ضابطې نه بدلېدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي سیاستوالانو تیر مازدیګر مشال راډیو ته وویل د پاناما اسنادو په اړه دې سمې پلټنې وکړل شي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق له هېواده د پیسو بهر ایستلو ته د معاشي یا مالي ترهګرۍ نوم ورکړ.
دی وایي دوی یعنی حکومت چې د ځان لپاره خپله قاضي هم ټاکي، د ځان لپاره کمیشن هم جوړوي، نو دا خو د نړیوالو معیارونو او اصولو هم خلاف کار دی. زما غوښتنه دا ده چې څنګه د مسلح دهشتګردۍ مخالفت روان دی، دغه شان په دې وطن کې د معاشي دهشتګردو مقابله هم پکار ده.
هلته د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک مشال راډیو ته ویل ځینې ګوندونه د احتجاج په نوم د جمهوري او منتخب حکومت کمزوري کولو هڅه کوي. پیپلز ګوند وار لمخه د پاناما اسنادو په اړه د مې پر 2 د اپوزیشن ګوندونو غونډه وربللې، خو د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې چې د پلټنو لپاره به خپله جوړه کړې کړنلار نه بدلوي. د کراچۍ پولیس وایي یو کس یې د غیرت په نوم د خپلې خور وژنې په تور نیولې دی. د پیښې پلټونکي افسر ګلزار احمد تیر مازدیګر رسنیو ته وویل د حیات خان په نوم د 40 کلن کس د پخلنځي په چړې د خپلې 14 کلنې خور سمیرا مرۍ غوڅه کړې. د ویل دا پیښه د چهارشنبې پر ورځ په اورنګي ټاون سیمه کې شوې او پر نجلۍ تور و چې له یوه سړي سره یې په ټلیفون خبرې کولې. پلټونکي وایي د نجلۍ پر سینه، مرۍ او ملا هم د چړو ګزارونه شوي دي. په موبایل ټلیفون په جوړه شوې یوه ویډیو کې سمیرا په ژوبل حالت کې ښودل شوی ده. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن کراچۍ څانګې 13 مشال راډیو ته وویل په هغه هیواد کې د غیرت په نوم د وژنو مخنیوي او جنایي قوانین شته چې سم نه عملي کیږي. د افغانستان دفاع وزارت د ترهګرۍ ضد مبارزې په لړ کې له روسیې د مرستو غوښتنه کړې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د جګړې په میدان کې مرستو ته یا د ګډو عملیاتو کولو ته اړتیا نه لري، خو مسکو کولی شي چې د سرتیرو په روزنه کې ورسره کومک وکاندي.
دې ته ضرورت نه لرو چې زموږ سره د جګړې په ډګر کې څوک مرسته وکړي او موږ سره یو ځای عملیات وکړي. کومو برخو کې چې موږ ته ضرورت دی روسیه زموږ سره کومک کولی شي، د تروریزم سره په جګړه کې برخه واخلي، ښوونه روزنه کې زموږ سره مرسته وکړي، نو کېدای شي چې د مهماتو په برخه کې، د پرزو په برخه کې مرسته وکړي.
د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په برخه کې د روسیې او افغانستان ترمنځ د پوځي او تخنیکي همکاریو پراخولو لپاره مسکو ته تللی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا پوځ د یو جنرال په ګډون شاوخوا 1400 سرتیرو ته ډسپلیني سزاګانې اورولې دي. د امریکا پوځ یو لوړ پوړي چارواکي تیر ماښام ویل دا اقدام د هغو تیروتنو په غبرګون کړی چې تیر کال په افغانستان کې پر یوه ملکي روغتون د بمبارۍ لامل شوې چې پکې 240 کسان ووژل شول. د ویل تیر نومبر په کندوز کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د هوایي بمبارۍ په تړاو پر سرتیرو جنایي تورونه نه دي لګول شوي او یوازې ورته انتظامي سزاګانې اورول شوي دي. دا چارواکی چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي په سزایي شویو کې ډیری د امریکا ځانګړو ځواکونو غړي دي. په دې کې یو شمېر سزاګانې داسې دي چې له کبله به یې د سرتیری یا افسر پوځي دنده پای ته ورسي. پر روغتون د بمبارۍ پیښې پلټنو تفصیلي رپورټ نن خپریږي. د افغانستان لوسی جرګې له ولسمشر غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست کاندیدان د اعتماد رایې اخیستو لپاره پارلمان ته وروپیژني. د ولسی جرګې دویم مرستیال شیخ نعمت الله غفاري بیګام مشال راډیو ته وویل خلک او د خلکو استازي غواړي ژر د افغان د دفاع وزارت او ملي امنیت له سرپرستانو خلاص شي او دواړه څوکیو ته مناسب کسان کاندید کړل شي. د دوشنبې یا ګول پر ورځ ولسمشر اشرف غني پارلمان ته په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې ژر به د څوکیو لپاره خپل نوماندان معرفي کړي، خو دا لا روښانه نه ده چې نوموړی به څوک نوموي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی واشنگتن د شام په حلب ښار کې پر یو روغتون هغه بمباری غوسه کړی چې په کې لسګونه خلک وژل شوی او یو شمیر ژوبل دي. نوموړي تیر ماښام په واشنگتن کې وویل دا برید د شامی جنگي الوتکو د هغو حملو په څیر یوه بیلګه ده چې پر روغتیایي ادارو یې کړی دی ګړې دي چې پکې په 2011 زیږیز کال کې د هیواد کورنۍ جګړې له پیل راهیسې سلګونه بیګونا شامی وګړي وژل شوي دي. د ویل په حلب کې د سره صلیب او بیپول ډاکترانو په مرسته پر چلیدونکو القدس روغتون په بمباری کې د ماشومانو، ناروغانو او روغتیایي کارکونکو په ګډون لسګونه کسان وژل شوي دي. کیری ویل دا د روسیې فوري ذمہواري ده چې پر شامی رژیم فشار راوړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 2245 قرارداد سره سم خپل ژمنې پوره کړې او پر ملکی وګړو او روغتیايي ادارو بریدونه ودروي. تیر ورځ شامی پوځ دا خبر رد کړ چې ګواکې روغتون یې قصدن په نخښه کړی. او د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي مسکو به د سویډن په ناټو کې د ورګډېدو پریکړې درناوی وکړي، خو د خبرداري ورکړی دی چې د خپلو سرحدونو خواته د یاد پوځي اتحاد غځېدو په غبرګون به اقدامات هم وکړي. لاوروف دا خبرې یوې سویډنۍ ورځپاڼې ته تېره ورځ په خپره شوې مرکه کې کړې دي. د ویلي که سویډن په ناټو کې د ورشاملېدو فیصله وکړي نو دوی به دا فکر ونه کړي چې ګواکې سویډنیانو ورباندې حملې پریکړه کړي. لاوروف وویل البته دې حالت کې به د سویډن پوځ د ناټو ستر کمانډ ته رپورټ ورکوي، نو یقیني خبره ده چې مسکو به هم پر خپلو شمالي پولو ضروري پوځي تخنیکي ګامونه اخلي. د ویل د روسیې دفاع وزارت به د دې تعین کوي چې د څه ډول اقداماتو ضرورت دی. دا د دې مهال خبرونه. رابعه اکرم خان د کرنسی او اسعارو له نننیو بایو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ یو پاؤنډ په 1.55 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو ریال په 19.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.90 روپۍ یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا لپاره په خبر بنو او کوټه کې موسم اوچوي. په خبر کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 16 بنو کې 14 او 16 او په کوټه کې 19 او 10 شوي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل لته وړاندې کړل او د کرنسی او بیا او د موسم حال مولا رابع اکرم خان نه واوریدل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان ځینو اپوزیشن ګوندونو ویلي که د پاناما اسنادو په اړه سمې پلټنې ونه شي نو احتجاج به پیل کړي. د شمالي وزیرستان کډوالو د خوړو له نړیوالې ادارې غوښتنه کړې چې ورته دې مرستې جاري وساتي. یوه نا حکومتي اداره وایي پاکستان پر تعلیم کمې پیسې لګوي خو پوهان په دې برخه کې خلک هم ګرم بولي.
عوام دا وایي چې تعلیم زمونږ مسله نه ده، زمونږ مسله بیروزګاری ده. خو چې څوک پرې تعلیم ته عام نه کړي بیروزګاری به تاسو څنګه ختموي؟
دا پاکستان حکومت د یو نوي فلم پر نندارې بندیز لګولې دی خو د فلمونو جوړونکي دا سم اقدام نه بولي.
داغه لویه جمله دا چې زه د دې ملک اوسیدن کېما او زه د دې ملک مالک کېما، نو موږ ټول د دې ملک مالکان یو.
د ننګرهار شینوارو لسواله او بیکوره شوی خلک وايي په جلال آباد کې حکومت هیڅ پښتنه نه کوي.
تبا و به ګور از موږ خوراکه شوکانه او تیړې لرګاو هغه د دېش په کاغو کې څو خورو تنخواه نشته.
شننه او تبصره هم لرو لا مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه وایي د پاناما اسنادو پلټنو په اړه که وزیر اعظم د دوی ټاکلې کاري قاعده یا ضابطه ونه منله نو په احتجاج به لاس پورې کړي. خو ځینې نور ګوندونه وایي د احتجاج مقصد باید جمهوریت تاواني کول نه وي. هلته پاکستان پیپلز ګوند د مئی پر دویمه په پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم بچو نومونو راتګ پلټنو لپاره د ټولو اپوزیشن ګوندونو هونډه وربللې ده. حکومت وایي د پلټنو لپاره جوړه کړې کاري ضابطه نه بدلوي. اسرار عالم مومن معلومات لري.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر عارف علی وایي اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا د تحقیقاتي کمیشن لپاره ټاکلي ضبطه کار رد کړی دي. نوموړی وایي د پاناما قانوني بنسټ څخه په ډاګه شو اسنادو کې د وزیر اعظم په بچو تورونه دي چې په خپل هیواد کې لټک څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملکی کمپنیو کې پیسې بندي کړي. نور د په خبره د وزیر اعظم په مشرۍ حکومت نشي کولای چې د دې تورونو د تحقیقاتو لپاره په خپل ضبطه کار جوړ کړي. تو پاکستان در کنساب لخوا ضابطہ کار سے دی پر دی اڑا عارف علوی مشال ایڈیو تو ویل
بجے کیا ہے کہ آف شور شیل کمپنیز کی
اول دی دا خبر معلوم کلی شی چے دا وزیر اعظم بچو ولی بہار کمپنیانی جوڑی کڑی و اکاونٹو نخلاص کڑی دوائی مدا چے دا گامونا دا پاکستانی قانون لمخ جائز دی او کنا درے مدا چے دا پاکستانی وزیر اعظم بچو پا غیر ملکی کمپنیانو کو پیسے لدے وجہ بندے کڑے وے چے دا ٹیکس نہ بچی او کسنگا سلور مدا چے لا پاکستان دا پیسے پا قانونی تو گوڑل شوی او کنا پینځمه دا چې د ټیکس ورکولو په وخت دا پیسې خودل شوی وي او کنا بلدا کچېر کوم کسانو دغه پیسې له انتخاباتو مخکې الیکشن کمیشن ته نوې خودل نو آیا دغه کسان وسله خپل دند لرکول پکار دي او کنا او اخیری خبره ده چې حکومت د دغه رقم واپس راوړلو لپاره څه ګامونه پورته کړی دي
چې یې پیسې سیکریټ ډپارټمنټس مې جو هه وو واپس آی
د پرسه حال کې دا چې تیر ورځو وفاقي کابینې د هیواد د وزیر اعظم لخوا د پاناما اسنارو د تحقیقاتو په اړه د سپریم کورټ چیف جسټیس ته لیګل شوی ضابطه کار منزور کړل او ویل چې دې کې به هیڅ بدلون نکېږي او دا حتمی دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي شفقت محمود له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې حکومت کوم ضبطه کار جوړ کړي په هغه کې دا خبره هم شامل ده چې د قرضو او نور یو شمیر مسایلو دي اهم پلټنی وشي. خو د په خبره په دې تحقیقاتو کې به بیا کلونه وخت لګي. همدار سرګندونه د جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم کوي. نوموړی وایي د وزیر اعظم اخلاقي ذمواري جوړیږي چې د په کورنۍ د لګیدلو تورونو د پلټنې لپاره د یو خپلواک کمیشن د جوړېدو پورې د وزیر اعظم له څوکۍ استعفا ورکړي. دی وایي دوی یعنی حکومت چې د ځان لپاره خپل قاضي هم ټاکي د ځان لپاره کمیشن هم جوړوي نو دا خو د نړیوالو معیارونو او اصولو هم خلاف کار دی. موږ خو ساده خبره کوو چې دا دولت ته واپس وطن ته راوړي. زما غوښتنه دا ده چې څنګه د مسلح دهشتګردۍ مخالفت روان دی دغه شان په دې وطن کې د معاشي دهشتګردو مقابله هم پکار ده. معاشي دهشتګردي هم ختمول پکار دي.
که
څه هم سراج الحق د حکومتي ګوند دا خبره رد کړه چې ګینې ځینې اپوزیشن ګوندونه د پانامو اسنادو په مسله سیاست کوي. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اپراسیاب خټک بیا وایي ځینې سیاسي ګوندونه د خپلو شخصي ګټو لپاره موجوده جمهوري حکومت کمزوري کوي. نوموړی وایي دوی هم غواړي چې د پاکستانی وزیر اعظم په بچو د لګیدلو تورونو پلټنی وشي. خو د په خبره اپوزیشن ګوندونه دې له احتجاجونو ډډه وکړي.
دلته کې نوی لوبغاړي راغلي دي یا چارا اوسوي چې هغه وختن په وختن په احتجاج کې نوم باندې
د پاکستان پیپلز پارټۍ د مئی په دویمه د پاناما اسنادو ته تحقیقاتو لپاره د ضابطه کار په مسله د ټولو اپوزیشن ګوندونو غونډه رابللې چې په خبره یې قوي امکان شته چې اپوزیشن ګوندونه خپل ضابطه کار وړاندې کړي. د دوی په خبره که د اپوزیشن غوښتنې ونه منل شوې نو په احتجاج به لاس پورې کړي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف وایي دوی په دې اړه له وړاندې کمپاین شروع کړی او په دې اړه د اتوار پورې از لاہور کے جلسہ کبھی
د مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لس بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4 نیمه بجو
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او د پاکستان سره میاشتې ادارې ویلي د شمالي وزیرستان به کورشو د ستونزو هواري پوره حسه وکوي. د ډبلیو ایف پی پاکستان څنګه مشر ویلیام ایف ایف او د پاکستان هلال احمر د قبایلی سیمو څنګه مشر اکرام الله جان کوکی خیل تیر ورځ په بنو کې د به کورشو د مرستو او غوی ته د خوړو ورکولو مرکزونه ولیدل. د شمالي وزیرستان کډوالو دوی ته ویل لتیرو سلورو میاشتو راهیسې ور باندې مرستې او پیسې بندي شوې دي چې زر باید ورکړل شي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
د خوراک نړیوال ادارې مشر ویلیام ایف ایف او هلال احمر پاکستان فاټا مشرانو ته د ملاقات پر مهال شمالي وزیرستان یو مشر ملک داود وویل چې وړاندې ورته کمې مرستې ملاوې دي په هغه کې کمی راغلی.
اول به پرشن سیمشتا کجوره ملاوې دي، ګوډي ملاوې ده، چینی ملاوې ده، چاول ملاوې دي. آیا دا راشن چې کومه دکانه میشته دا هغه برقرار چې کومه د مستر خوړی دي څنګه اول وکړي
د شمالی وزیرستان ټولو سیاسی ګوندونو اتحادی غړی خلیل خان د ورلد فوډ پروګرام مشرانو ته د کډوالو ګیلې او شکایتونه داسې وړاندې کړل.
سالویر کشتینا 12,000 پر میسج چې دای دا پی پی تو سفران منیسټر وی چې میز دې ریسکړی دو کایندلی تاسو ته مونږ وای چې د وزیرستان حق تای زر نظر د خلاص کی کنه وی دغه خلاف به مونږ چې څومره پر اقدام کړای شي قانوني هغه به مونږ کو اف ٹی ایم ای طرف نه دا خبره ده چې کوم کسان ای ڈی پیز واپس درې می نات وزیرستان ته غیتا 25,000 جمع 10,000 جمع 12,000 دا روپې ملاویږي ملاو شوم دي او غیر سره ودا داسې دو چې 12,000 یا 10,000 روپې چې کوم دي پنځم یاشتې لپاره بیا ورته ملاویږي. ا یو کسان نه دی ملاو شوی 120 خاندان داسې دي پراته یې میرانشاه شي دي مونږ سره مونږ وایو ور کړی د مونږ هغه 120 خاندان میسج هم باندې او رشن هم باندې.
د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم هم مشرانو ته د ځکونکو تعلیم په میدان کې ورپېخه خندونو لره کول او مطالبه وکړه چې ویلیام ایف ایف ورته په نړیواله توګه د دوی فریاد رسولو یقین ورکړ. په دې موقع پاکستان هلال احمر فاټا چیرمن اکرام الله جان کوکی خیل مشال ته وویل چکړوالو ته به راشن کې هیڅ مشکل نه وي.
دغه حبس کې کم قسم راشن تقسیمیږي، خلک خوش دي نه دي خوش. هغه هر څه دو وکتل موږ قبایل مشران ناسي ملکان صاحبان د مشرانو نور سيزونو نه خبرې وکړې چې را اډوکیشن او هیلت او درنګي پروګرام شته ان شاء الله چې موږ دلته د هیلت یو بي چوم جوړه کو چې موږ قبایلی وړونه خويندې چې دي او ته کم د صحت مسلې وي چې هغه دلته موږ حل کوو. تعلیم باندې تاسو وکتل نن موږ په مشرانو کې بسې تقسیم کړې پاکستان ریډ کرسنت فاټا با په تعلیم کې د قبایلو خدمت کوي.
شمالي وزیرستانه بې کورا شوی کډوالو ته په میاشت کې یو ځل د ورلد فوډ پروګرام له طرفه 10 کیلو وړه، 3.5 کیلو غوړي، 3 کیلو دال او د وفاقي حکومت لاړه 2,000 نقد روپی ملاويږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. په پیښور کې د مدني ټولنې سازمانونو له حکومت غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو خوندیتوب لپاره د سمګامونه واخلي. فعالانو او پوهانو تیر ورځ په غونډه کې پر حکومت غږ وکړ چې په خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او نور هیواد کې د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوال قوانین عملي کړي نو اروپایي ټولنه به بیا پاکستان ته د سوداګرۍ ترجیحي حیثیت ورکړي. اروپایي ټولنه بشري حقوقو ته په لیدو له هیوادونو سره د سوداګرۍ د حیثیت کچ او لومړیتوب ته بدلون ورکوي. د لومړیتوب ته جی ایس پی او ایل کی غلام غوث معلومات راکوي.
د مدني ټولنو په دغه غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې په پاکستان کې د بشري حقوقو د حفاظت او جمهوري نظام د پیاوړي کولو لپاره که کوټلي ګامونه پورته کړي شي نو د پاکستان د برآمدي توکو د زیاتولو لپاره به نه یوازې د جی ایس پی پلس حیثیت وغځول شي بلکې پاکستان به د نړیوالو ټولنو نه د اروپایي ټولنې د جی ایس پی پلس پرنګ نوري اسانۍ هم ترلاسه کړي. د لړکی د خیبر پښتونخوا مهنت مزدوری او صنعتونو صوبایي وزیر انیس عزیب طاهرخیلی مشال ریډیو ته وویل چې د بشري حقوقو د ساتنې لپاره پښتونخوا صوبه کې تر لسو زیات قوانین جوړ کړی شوی دی او په کار ده پاکستان کې د نړیوال ورورولۍ سره په لاسلیک شوی د بشري حقوقو په لوازنامو عمل وکړي شي.
چې کم کمیټمنټس پاکستان کړی دي، کم کنونشنز منظور کړی دي، انساني حقوقو سره، لیبر سره حواله سره، هغه د ټول باندې موږ عمل درآمد کو. ماشومان نه چکم مشکت کیږي هغه مونږ بالکل بین کړی دی.
خو بل اړخته په قبایلی سیمو کې د ځوانانو د اسمبلی مشري مهرین اپریدی مشال ریو ته وویل چې پاکستان کې تر ټولو زیات د بشري حقوقو سرغړونه په قبایلی سیمو کې ترسره کیږي او په کار ده د بشري حقوقو د ساتنې لپاره قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ دایره وغځولې شي.
د قبایلو سیمو کوم حالات دي هغه د انساني حقوقو په مخ باندې یو ډېر غټه سپېړم ده او دا یو تور او داغ دی. پاکستان پورې چې یو معاشره کې انصاف نه وي نو هلته موږ امن څنګه راوستی شو؟ ځکه چې هر کس چېرې هغه د یو بې انصافي شکار دی. نو موږ غواړو دا چې ټول نه اول چې په پاکستان کې د انساني حقوق خبره کیږي نو هغه سیمې کوم چې ټول نه زیاتې د حقوقو حقدار دي او کوم چې د حق نه بېخي لري دي ټول نه پهلا حق الته ورکړی شي.
اروپایي ټولنې پاکستان ته د دوو کلونو لپاره په عریضي بنیاد د جی ایس پی پلس حیثیت ورکړی و. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د تعلیم په اړه یو غونډه شوې چې ورته ورغلو ګډونوالو مشال ریډیو ته ویل په خیبر پښتونخوا کې پر تعلیم زیاتې پیسې نه لګول کیږي. تېر ورځ د یو نا حکومتي تنظیم په مرسته په جوړه شوې غونډه کې ویل شو چې په صوبه کې د جینکو تعلیم حالت په ځانګړي ډول زیات خراب او ستونزمن دی. خو د خیبر پښتونخوا د لومړنیو او ثانوي زده کړو چارو یو مشر وایي حکومت د جینکو تعلیمي کچ لوړولو لپاره زیاته پانګونه کوي. ځلان یوسفزئی معلومات لري.
د پاکستان کوالیشن فار ایجوکیشن یا د تعلیم لپاره د اتحاد په نوم د غیر سرکاري تنظیم پروګرام کوارډینیټر نشوا شکیل مشال ریډیو ته وویل چې د تعلیم ستونزه په ټول ملک کې عام ده خو په خاصه توګه خیبر پښتونخوا کې جینکو ته په تعلیم ترلاسه کولو کې زیاتې ستونزې دي.
نیم چې زیات کم صوبې وال پاپولیشن دا هغه جن کوي سبق نه وایي اخشي ډېر زیات کلچرل بیریئرز دي چې کور چې بارا نه پرېږدي سکیور انوایرمنټ نشته خو هغه نه حکومتي مسلې ډېر زیات دي چې چوکا مطلب کم هغه خبر کوله چې کم سیاست دنان دي لچوکرو لوکل سٹیک باڈیز ہولڈرز دی اغه پارا دا یو شے مطلب ضروری نه دا.
د تعلیم په بجټ کار کې اونکي د غیر سرکاري تنظیم سی جی پی اے پروګرام منیجر ملک مسعود وای چې په تعلیم تر لاسه کولو کې تر ټولو غټ ستونزه د بنیادی اسانتیاو نشټواله دي او لبد مرغه پتی رو درې لسو کې حکومتونو تعلیمی ادارو ته پورا پام نه دی کړی.
تاسو ګور یو سکول مثال په تور باندې په 1990 کې جوړ شوی دی اغه وخت کې ولا سکور سی ور کړی دي یا سټارټ ور کړی دي نو هغه نه پس هغه ته دوباره الوکیشن یا دوباره اغه کیناستو سره بندوبست نه دی شوی. یو عدد شمار باندے دا دا اربونو 700 ارب 600 ارب روپو کم از کم فی الحال مونگ زمون صوبے تا ضرورت دے چے دے باندے چے کم زمون موجودہ چے کم سیٹ اپ دے دا بٹی کی گی.
دا خیبر پختونخوا دا ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن دا منصوبہ بندے مشر افسر ادریس اعظم وائی چے موجودہ حکومت تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرے دا او دا حلکانو دا تعلیمی سانتیاو ترسنگ دا جنکو پا تعلیم خصوصی پام کوی.
دا جنکو تعلیم دا دوں گا دا گورنمنٹ او دا دوں گا دا حکومت ٹول کے والنے پرائیارٹی دا کوفتان دے ورغار دے نودل دا اونگا پرائمری جی نے کولا 250 روپے پر منتھ ورکو او چے کمی دا سیکنڈری جی نے کہ دی دا ہائی سکول دا نام لسم دی نو اگویلا تقریبا 2000 روپے ورکو چے اگوی انکر چے سکول تراشی اس اونگا سکول نو چے کم قائم ہو نو دا گے دونگا دا کوسل سکول جوڑے گی نو ائی کے 70 سکول نے جے کمی ابدا جی نے کوئی او 30 پدا لکان ہوئی.
دا پاکستان پ آئین کے دا تلسم ترمیم رستو دا آرٹیکل 25م اے تر مخا لپنزو کالو ترشپاڑو سو کالو پورے ہر معصوم تا بنیادی او معیاری وړیا تعلیم ورکول د حکومت ذمہ داری ده. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د نورو قبایلی سیمو په شان په خیبر کې هم استادانو د ترقی نه کېدو په غبرګون احتجاج کړی دی. د استادانو احتجاجي ناستو له کبله په قبایلی سیمو کې د روانې میاشتې له 6 نیټې راهیسې ټول دولتي سکولونه تړل شوي دي. استادان وایي دوی به د خپلو غوښتنو تر پوره کېدو ناستې ته دوام ورکوي. خو د سیمې اوسیدونکي وایي د سکولونو بندولو یې د بچو تعلیم اغېزمن کړی دی. دوی وایي حکومت دې د استادانو غوښتنې ومني چې سکولونه بیا پرانستل شي. فرهاد چنواری معلومات لري.
د نورو قبایلی سیمو په څیر په خیبر ایجنسۍ کې هم د اپریل 6 نیټې نه ټول سرکاري سکولونه تړل شوي او استادانو یې په جمرود کې د تعلیم محکمې د ودانۍ مخې ته احتجاجي ناسته کړې ده او وایي چې حکومت یې ورسره خپلې وعدې پوره کړي او زر تر زره د اپګریډیشن یا ترقی ورکړي. په دې احتجاجي ناسته کې شریک یو استاد رحمت شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي
په لکه څنګه چې تاسو پته ده چې په
2012 کې لاندې صوبه خیبر پختونخوا کې استادان اپګریډ شول، خو د بدقسمتۍ نه دا څلور کاله وشول چې د قبایلو استادانو ته هغه حق نه محروم ساتل شوي دي. نو موږ د احتجاج چې تاسو وینو د سکولونو استادانو هړتال کړی دی، دا صرف دغه لپاره چې کوم د موږ جایز حق دی. ادنه مخکې د خیبر پختونخوا د ګورنمنټ ټولې فیصلې په موږ باندې مسلط دي که هغه به اپګریډ کېدل موږ به اپګریډ کېدو، خو په دغه 2012 کې چې کوم اپګریډیشن شوی دی هغې نه موږ محروم ساتل شوی یو. نو په دا سلسله کې استادان په هر ایجنسی هډ کوارټر کې په احتجاج باندې روان دي. دلته موږ هم د یو آفس مخې ته ناست یو او د خپل حق لپاره احتجاج کوو، خو تر هغه پورې کوو چې کومه پورې موږ ته د خپل حق نه وي ملاو شوی.
او د خیبر ایجنسی د استادانو د اتحادیې یو مشر شیر رحمان اپریدی خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
د اپګریډیشن په مسله کې 2012 نه حکام بالا ته بار بار وایو چې موږ د اپګریډیشن وکړو څنګه چې کی پی کی او ټول پاکستان کې شوی دی. دا غي په وجه موږ مجبور شو چې ټول فاټک هم درنی شروع کړي. هغه په دې راځي چې 2015 نه اپګریډیشن درکو خو زمونږ سینیئرټیپ کې متاثر کیږي. دا غي په وجه موږ وایو چې 2012 نه موږ ته ملاو شي.
او یو ځیتن امینزاده اپریدی وویل چې سکولونو تړل کې دوه وجه د دوی زده کوونکي ډیر متاثر شول.
مشومان خو چې څومره فاټا کې هغه ټول سفر شول ځکه چې سکولونه بند دي، تعلیم نشته. استادان چې ګندې ځای په ځای په احتجاج دي، سب پاټا ملګري سب اسلام آباد کې په احتجاج کې راستي. یو طرف د ایمرجنسی لګو کوي چې مشومان لا تاسو داخلي وکړو، بل طرف ته سکولونه بند دي چې کله موږ مشومان سکول دروازه وټکې نو هغه ته تاله لګېدلې. نو موږ دا ډیمانډ د وفاق نه کوو، د سپران مشرین نه کوو چې زر ته زره د استادانو دا مسله حل کړی شي.
د قبایلي سیمو د استادانو دغه غوښتنې په حق له مشکله د خیبر ایجنسی نه سېنېټر تاج محمد پردي سره خبر وشوی. نو دوی وویل چې موږ په دې لړ کې د سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه سره لیدلې دي. هغوی منظوري ورکړې ده، خو یوازې فینانس وزارت له طرفه منظوري نه ده شوې او هڅه کوو چې هغوی سره هم پرې ووینو. یاد دی وی چې د ټولي فاټا د استادانو اتحادیه لخوا هم د اپګریډیشن یا د ترقیو د غوښتنې په حق کې په اسلام آباد کې یو احتجاجی ناستا دوام لري. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د ځوانانو غږ.
کالج چرته لاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. سو ورځې مخکې د افغان طالبانو یو پلاوی له قطر نه پاکستان ته لاړ. طالبان وایي د پلاوی سفر مقصد د بندیانو په ګډون په سرحدي او د کډوالو په چارو خبرې کول وو. په پاکستان کې شنن کې وایي د طالبانو په ایجنډا کې شاملې خبرې یوازې د دوو هیوادونو ترمنځ کېدی شي. د دوی په اند اسلام آباد خای پر داسې حساسو موضوعاتو له طالبانو سره خبرې نه وې کړې. تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
د طالبانو د قطر دفتر دوه استازي ملا شهاب الدین دلاور او جان محمد مدنی د دوشنبه په ورځ پاکستان ته ورسیدل، او وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په بیان کې ویل چې دغه استازي به د یو طالب مشر ملا برادر د خوش کېدو په ګډون پر سرحدي او کډوالو پر چارو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. په دې اړه مو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر او نورو چارواکو سره د رابطې کوشش وکړ خو بریالي نه سو. د پاکستان د فوج او پخوانی چارواکي بریګیډیر سید نذیر وای د طالبانو په ایجنډا کې شاملې خبرې داسې دي چې هغه اصلا د دوو ریاستونو ترمنځ وي، خو د پوینا طالبان د افغان وګړو په توګه د خبرې بحث کول غواړي.
د قطر کې کوم دفتر کول او شو او کوم ایجنډا له کولې وا او کوم دفتر دی هغه ته موږ د سفارتکارۍ دفتر وای او ځان ته سفارتکار وای. نو کدا پاکستان کې داسې دغه و چې مزرم چې څو بېد خبره نه ده، امکاناتو نه بهر یا د افغان حکومت باندې صدیر اثر زنه چې په دې خبرې باندې نه پریږي. ایجنډا دا وی په د مطلب د فارادا
خود پاکستانی فوج په خوانی چارواکی لیفټیننت جنرال تلت مسعود وای فکر نه کوي چې اسلام آباد به پر دغه سي حساس موضوعاتو له طالبانو سره خبري وکړي.
پر دې چارو ور سره خبرې کول به بالکل غلط وي. له دې سره به افغان حکومت ته هم موقع ترلاسه شي چې پر پاکستان نیوکې وکړي. زه فکر نه کوم چې پاکستان به پر دغو چارو له طالبانو سره خبرو ته تیار شي. زما په اند طالبان دا هڅه کوي چې خپل ارزښت وښيي او پاکستان ته پکار نه ده چې پر دغو موضوعګانو ور سره خبرې وکړي. دا ځکه چې د دې به پر افغان حکومت ډېر بد اغیز وشي.
د طالب استازو د اسلام آباد سفر او د غوی د خبرو ایجنډا وار لمخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ خرابې اړیکې ترنګلې کړې دي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر ویلو چې له پاکستانه تمه نه لري چې طالبان خبرو ته حاضر کړي. د غشتنه کړې وای چې اسلام آباد د لژنې سره سم په پاکستان کې مشتو طالب مشرانو پر ضد اقدام وکړي. خو اسلام آباد د دې په جواب کې ویلو چې په راتلونکو اونیو کې به له طالبان سره خبري وسی.
دا و عبدالحی کاکر د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان زنو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د پلټنو کاري ضابطې نه بدلېدو په صورت کې د احتجاج پیلولو ګواښ کړی دی. هلته د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک مشال راډیو ته ویلي ځینې ګوندونه د احتجاج په نوم د جمهوري او منتخب حکومت کمزوري کولو هڅه کوي. خو د پاکستان وفاقي کابینې پریکړه کړې چې د پلټنو لپاره به خپله جوړه کړې کړنلار نه بدلوي. د کراچۍ پولیس وايي یو کس یې د غیرت په نوم د خپلې خور وژنې په تور نیولی دی. د پیښې پلټون کې افسر ګلزار احمد تیر مازیګر رسنیو ته ویل د حیات خان په نوم دې 40 کلن کس د پخلنځي په چړې د خپلې 14 کلنې خور سمیرا مری غوڅه کړې. د افغانستان دفاع وزارت د ترهګرۍ ضد مبارزې په لړ کې له روسیې د مرستو غوښتنه کړې. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري تیر ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل د جګړې په میدان کې او یا ګډو عملیاتو لپاره د مرستو اړتیا نه لري، خو مسکو کولای شي چې د سرتیرو په روزنه کې ورسره کومک وکړي. د امریکا پوځ د یو جنرال په ګډون شاوخوا 1400 سرتیرو ته ډیسپلیني سزاګانې اورولې دي. د امریکا پوځ یو لوړ پوړي چارواکي تیر ماښام ویل دا اقدام د هغو تیروتنو په خبرګون کړی چې تیر کال په افغانستان کې پر یو ملکی روغتون د بمبارۍ لامل شوې چې پکې 240 کسان ووژل شول. د افغانستان ولسی جرګې تیر ماښام له ولسمشر غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست کاندیدان د اعتماد رای اخیستو لپاره پارلمان ته وروپیژني. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیگا وویل واشنگتن د شام په حلب ښار کې پر یو روغتون هغې بمباری غوسه کړې دي چې پکې لسګونه خلک وژل شوي او یو شمیر ژوبل دي. او د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي مسکو به د سویډن په ناټو کې د ورګډېدو پریکړې درناوی وکړي، خو د خبرداري ورکړ چې د خپلو سرحدونو خواته د یاد پوځي اتحاد غځېدو په غبرګون به اقدامات هم وکړي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج ظهیر نو ورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د مختلفو مقالو مهم ټکي سدي.
نن د پاکستان اکثر د انګریزي او اردو ژبو رسپانو خپلې ادارې په پاناما لیکس باندې لیکلي چې په ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې وایي په پاناما لیکس کې د ټولي نړۍ د حکمرانانو او نورو خلکو د نمونو راتلو وروسته یو عجیب صورتحال مخې ته راغلی او ځینې ملکونو کې ولست حکومتونو پر ضد سړکونو ته راوتلي او له حکمرانانو د استعفا غوښتنې کوي. د ادارې په وینا په پاکستان کې هم صداسې رنګ صورتحال پیدا شوی. مخالف ډلو په حکومت باندې د پاناما لیکس پلټنو لپاره فشار زیات کړي او دوی د حکومت هیڅ یو وضاحت هم نه مني او د دې نه داسې ښکاري چې راتلونکي ورځو کې به په حکومت دا دباو نور هم سیوا شي. ادریه زیاتې وی چې په داسې صورتحال کې حکومت له پارلیمان ګډه غونډه رابلل پکار دي چې دارنګ په پارلیمان کې د مخالف ډلو اندېښنې لري کړي شي، نو ممکن ده چې د دې مسلې سهل راوځي. ادریه اخري کې وایي مخالف ډلې دې د حکومت د کارکردګۍ په حواله د احتساب غوښتنه ضرور وکړي، خو د کومې یوې لار نه دی ډډه وکړي چې ملکی سیاسي بحران را پیدا شي، ځکه چې پاکستان له اوله د یو شمیر بحرانونو سره مخ دی او د نور بحرانونو توان نه لري. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د شورو په ورځ د وفاقي کابینې په غونډه کې د راتلونکي بجټ په حواله غور وشو چې پکې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د بجټ کې دی د غریب ولس خیال وساتل شي او په دوی د بوج نه غورځول کیږي. د ادارې په وینا د وزیر اعظم نواز شریف د دې اعلان وروسته ولس ګڼي چې دوی باندې به بوج ونه غورځوي. خو بل طرف ته که وکتل شي نو پاکستان له آی ایم ایف نه قرضې اخلي او هغوی ورته قرضې په دې شرط ورکوي چې له شتمنو او ولس نه به ټیکسونه اخلي، نو د حکومت د دې عمل نه به ګراني نور هم سیوا شي او د دې ګرانۍ به نیخ په نیغه اثر په ولس پرېوځي. ادارې زیاتوي په موجوده صورتحال کې تر ټولو اهم خبره دا ده که چرته پاکستان لکه د نورو ملکونو په رنګ د شتمنو نه ټیکسونه اخیستل شروع کړه او بیا دغه په غریبانو خرچ کوي او که د دې مقصد لپاره یې یو کړنلار جوړ کړه نو یو شمېر مسلې به هوارې شي. نو باید حکومت دې اړخ ته پام راوګرځوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بریتانوی فائنانشل ٹائمز ورځپاڼه وایي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پاناما اسنادو په تړاو خپل سپیناوی کړی دی، خو د هیواد ولس پوښتنه کوي چې د واکمنانو د ممکنه درغلو پلټنې ولې نه کیږي. هلته امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا په عراق، شام او لیبیا کې یو داسې جګړه کوي چې قانوني مشروعیت یا جواز ښایي نه لري. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاناما اسنادو په نوم په ډاګه شوي معلوماتو کې د خپلو بچو په حق لا د سپیناوي لپاره قامتا وینا وکړه، خو په اسلام آباد کې د سلیم خان په نوم د ټیکسي او ډرایور یادې ورځپاڼې ته ویلي په هفته کې لږ تر لږه درې واره پولیس ته رشوت ورکوي. په کار دی چې د وړو کې نه تر لوی چارواکي پورې د ټولو احتساب وشي. د ورځپاڼې په وینا د نواز شریف په بچو لګیدلي تورونه که ثابت شي او که نه، خو نوموړي ته یې لوی سیاسي تاوان ورساوه، ځکه چې نواز شریف د پوځي چارواکو او د هیواد د مذهبي ګوندونو د مشرانو سره په ځینې معاملو د اختلافاتو نه علاوه د وسلوالو خلاف د عملیاتو له وجې د دړکو سره هم مخ دی. ورځپاڼه د سیاسي چارو د سیړونکي حسن عسکري لخوا لیکي چې د پاناما اسنادو په معامله د نواز شریف مخالفینو ته موقع په لاس ورغله چې د نوموړي خلاف فشار سی واکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا په تیرو نورلسو میاشتو کې په عراق، شام او لیبیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف صد پاسه 8,800 بریدونه کړي دي. دا راز امریکا په یمن کې هم د القاعده خلاف هوایی بریدونو ته دوام ورکړي او د دې ترڅنګ په افغانستان، پاکستان او سومالیا کې هم وخت په وخت د وسلوالو خلاف امریکایي کاروایانې جاری دي. ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ نه میاشتې پاتې دي، په کار دي چې په پورته یاد کړل شوو هیوادونو کې خپلو کارویانو ته بیا کتنه وکړي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم په نړۍ کې بېلابېلې وسلوالې ډلې په څه ناڅه ډول یو بل سره تړاو لري، خو د القاعده او طالبانو خلاف چې په 2001 کال کې امریکایي کانګرس خپل حکومت ته د عملیاتو کومه منظوري ورکړې وه، د هغې تر مخه موجوده کارویان هیڅ جواز نه لري. دا راز وخت په وخت نوې وسلوالې ډلې مخې ته راځي، نو امریکا د 2001 کال منظوري د هغوی خلاف د کاروایانو لپاره نشي استعمالولې.
د منور شاه نمو نړیواله مطبوعاتي کتنه واورېده. امریکا د شام په حلب کې پر یو روغتون بمباري غندلې او پر موسکو یې غږ کړی چې پر ولسمشر بشار الاسد فشار راوړي چې دا بریدونه بند کړي. د روس دفاع وزارت تېره ورځ وویل د دوی الوتکو دا بمباري نه ده کړې. په حلب کې پر روغتون په پرونی برید کې د روغتیايي کارکوونکو په ګډون له 60 نه زیات کسان وژل شو. احمد تکل معلومات لري.
متحد ایالاتو د حلب پر یو روغتون بمباري غندلې ده او پر روسیې غږ کړی چې پر ولسمشر بشار اسد له خپل نفوذ څخه کار واخلي او فشار پرې راوړي چې د حملې باندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل متحد ایالات په حلب کې د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې پر یو روغتون د بریټ په اړه تحقیقات کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل د روسیې پوځي الوتکو په حلب کې بمباري نه ده کړې. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام هم ویلي چې له قرائنو ښکاري چې د حمله به د بشار اسد رژیم کړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل متحد ایالات یو ځل بیا د اسد له رژیم څخه غواړي چې دا بېرحمانه حملې بندې کړي. په حلب کې چې د بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دی، پرون په یو هوایي برید کې شپتو زیات کسان چې ډیرای ملکی وګړي وو او وژل شول. لدې پیښې وروسته د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د تنظیم د ډلې مشر وویل په سوریه کې په وروستیو دوو ورځو کې وضعیت خورا زیات خراب شوی او د لا خرابېدو په حال کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا عمومي منشي یان ایګلاند چې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د رسولو د ډلې مشري کوي، ویلي چې جګړې دوام وکړي نو اړو خلکو ته د مرستو د رسولو په برخه کې مخکینی شوی پرمختګ به هم للا سعودي. اګلاند په سوریه کې د روان بشري ناورین په اړه په جنیف کې یوې خبري غونډې ته څرګندونه کولې. په حلب ښار او د هومس په ځینو برخو کې په تیرو څلورویشتو یا اته څلوېښتو ساعتونو کې د حالاتو د ناڅاپي خرابېدو راپور د سوریې د ملاتړ نړیوالې ډلې ته ورکړل شو. هیڅوک په دې کې شک نه لري چې وضعیت سخت خراب دی او په عواقبو یې هم هیڅوک نه پوهیږي. غواړم ووایم چې که میلیونونه کسان نه وي نو هغو سلګونه زره خلکو ته چې د شرایطو د ښه کېدو هیله یې درلوده د حیاتي مرستو د رسولو لاره بنده شوې ده. په سوریا کې د تیرو دوه میاشتو اوربند وروسته له هغه مات شو چې په جنیف کې د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو په مقصد د سولې خبرې ناکامې شوې. متحدو ایالاتو، اروپایي ټولنې او نړیوالو مرستندویو ټولنو په سوریا کې یو ځل بیا د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
فوربس مجلې د سعودي عرب نوو پوځي اهدافو ته کتنه کړې او وايي ریاض تر 2013 کال خپل تګلار اعلان کړې چې مرستیال ولی عہد محمد بن سلمان جوړ کړې ده. په دې کې د هیواد لپاره یو شمېر موخې ټاکل شوې دي چې پکې د دفاعي او پوځي سامانونو جوړولو استعدادونه زیاتول هم شامل دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د نوی پوزي ستراتيجي لمخې د سعودي عرب د تیلو او طبي غاسو لوی کمپني په جوړښت کې بدلون راوستل، د سلطنت لخوا د صنعت او تجارت ودې په مقصد رعایتي پروګرام بدلول او دولسي سرمایه‌کاري ته ټولو لوی فن جوړولو هدفونه شامل دي. مجله د سعودي عرب د دفاع وزیر او مرستيال ولی عہد محمد بن سلمان د خلی وای سعودي عرب د دفاعي او پوزي سامان دریم لوی اخستون کې هواد دي، خو په کورني کچې دغه پیداوار یوازې 2% دي. مجله وای سعودي غواړي د هغه پوزي سامان 50% برخه خپل د پیدا کولو جوګشي چې له بهره اخلي. د دې مقصد لپاره نوې پوزي لوازنامې په پام کې دي چې پکې ځای تولیدي کمپنۍ جوړول شامل دي. مجللی کې داسې بنوي غواکې د 2013 کال پورې به سعودي عرب خپل جنگي جازونه جوړوي، خو دا به ضرور شي چې د وسلو او نورو وړو پوځیالو جوړولو صلاحیت پولري او یو مهم لیکدون کې هیواد به جوړ شي. د مجلې په خبره کې هم محمد بن سلمان یوازې د کورنی ضرورت پوره کولو خبره وکړه، خو سعودي عرب دا ضرور ویني چې په سیمه کې ملګري هیوادونه په زیاتېدونکي کچه وسله اخلي. یو طرف ته د ایران پوځي هدفونه دي، نو بلخوا په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالو لخوا ګواښوم په زیاتېدو دی. په داسې حال کې سعودي عرب د تیرې سمودې راهیسې د منځني ختیځ له ملګرو هیوادونو سره په ښه تعلقاتو جوړولو کې مصروف کاری. مجللی کې په دې وروستو کې د سعودي عرب شاه سلمان د منځني ختیځ له طاقتورو هیوادونو مصر، ترکیه او اردن سره په فعال ډول تعلقات ښه کړي دي. شاه سلمان په مصر کې د جنرال عبدالفتاح السیسی سره په یوې مهمې اقتصادي لوازنامې لاسلیکونه وکړل. په دسمبر کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سعودي عرب ته سفر کړو چې پکې یې له شاه سلمان سره د همکارۍ یو مهم ستراتیژیکي موافقه لاسلیک کړه. په دې کې پوځي مرسته هم شامله وه. د غرض له اردن سره هم سعودي عرب په دې وروستو کې یوه موافقه کړي چې مقصد یې د ایران خلاف یو قوي ائتلاف جوړول وو. مجللی کې سعودي عرب یوازې د ایران خلاف لزان سره ملګري هیوادونه نه یوځای کوي، بلکې غواړي چې په سیمه کې یو مهم پوځي سامان لیږدونکي او ځواکمن هیواد جوړ شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاچې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ترهګرۍ ضد په مبارزه کې د روس رول مهم او ګټور دی. د دفاع وزارت وایان تیر ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل ماسکو کولی شي چې د افغان سرتیرو روزنې او تجهیر په برخه کې مرسته وکړي. د پوځي چارو شنونکي وایي د نړۍ هیوادونه باید په ګډه د ترهګرۍ ضد اقدامات وکړي. ناجیه صاحب معلومات راکوي.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل روسیا کولای شي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې تجهیز او مهماتو لپاره له دې هیواد سره مرسته وکړي.
روسیه هیواد کولای شي چې زموږ سره په ځینو برخو کې مرسته وکړي. د وسوال پاوز د ته ضرورت نه لري چې زموږ سره د جګړې په ډګر کې څوک مرسته وکړي او موږ سره یو ځای عملیات وکړي. موږ د ته قطعا ضرورت نه لرو. کوم برخو کې چې موږ ته ضرورت دی روسیه زموږ سره کومک کولای شي. د تروریزم سره په جګړه کې برخه واخلي، ښوونه روزنه کې زموږ سره مرسته وکړي. نو کېدای شي چې د مهماتو په برخه کې، د پرزو په برخه کې روسیه زموږ سره مرسته وکړي.
د افغانستان او روسیې ترمنځ له نړیوال تروریزم سره د ګډې مبارزې لپاره د پوځي او تخنیکی همکاریو د کمیټې د جوړولو خبره روسیې ته د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د سفر پر مهال شوې ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان وایي د دغه توافق جزئیات به کابل ته د معصوم ستانکزی له راستنېدو وروسته روښانه شي. تر دې وړاندې په کابل کې د روسیې سفارت هم له افغان حکومت څخه غوښتي و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو د هوکړه لیک لپاره چمتووالی ونیسي. له بلې خوا یو شمېر پوځي او امنیتي کارپوهان وایي اړتیا ده تر څو د نړۍ ټول هیوادونه له تروریزم سره ګډه مبارزه وکړي. امرالله امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نړۍ هیوادونه باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره خپلې ژمنې بیا تازه کړي.
بدې پدیدې په مقابل کې یو مشترکه مبارزه پکار ده. د ټولې دنیا په سطح باندې، نه تنها د منطقوي په سطح باندې، بلکې د دنیا په سطح باندې امیدوار یم چې یو ځل بیا د یو تجدید پیمان د نړیوال سطح باندې وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د مسکو په دې ناسته کې ویلي چې د روسیې، چین، هند او ایران له مرستې پرته به لویدیځ هیوادونه په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ونه رسیږي.
دا مشال ریډیو دا
یو نه حکومتي اداره وای نړیوالو اهدافو ته پکتو په پاکستان کې لا هم د تعلیم کچ نه دی لوړ شوی. د اداره وای د جنوبی ایشیا نورو هیوادونو پرتله پاکستان پر تعلیم د خپل بجټ تر ټولو کمې پیسې لګوي. د رپورت لوینا سره سم په هغه هیواد کې اوس هم 2 کروڑ او سلویخ لکه ماشومان سکولونو ته نسی. رابی اکرم خان معلومات لري.
یو غیر سرکاري اداره وایي چې پاکستان کال 2015 شپاړسم کې د تعلیم بجټ سیوا کولو باوجود اوس هم په جنوبی ایشیا کې د تعلیم په مد کې د ټولو کم بجټ خرچ کوونکي ملک دی. غیر سرکاري اداره انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پولیټیکل ساینس په وینا چې پاکستان کې کال 1990 او 1990 نه پس تعلیم په میدان کې خوالی کتل شوی دی، خو لا هم د تعلیم لپاره پاکستان د نړیوال اصولونو مطابق د 80% کامیابی نه ده ترلاسه کړې. د یادې ادارې په وینا د پاکستان د تعلیم شرح 85% ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې د انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پولیټیکل ساینس یو چارواکي عبدالله عالم اوویل چې سخت کال په تعلیمي بجټ کې خیبر پختونخوا 12%، پنجاب 10%، سندھ 9% او بلوچستان 9% اضافه کړې ده، خو د دې باوجود یو شمېر ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
اور چیز جو رپورٹ کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ جو اضافہ ہر سال بجٹ کے اندر کیا جاتا ہے
یہ وہ بلا خبر چې د بجٹ په دې رپورٹ کې موجود ده. نو هغه کوم اضافه چې هر کال بجٹ کې کیږي نو هغه د تنخواګانو په مد کې کیږي، دا هم په خپل ځای ضروری ده. خود پرمختیایي کارون لپاره چې کوم بجټ وی نو هلته هغه کم لګي او بل دا چې د پرمختیایي کارون لپاره مختص کړی شوی بجټ هم کافی کم وی. او کزه د کال 2015 او 2014 خبره وکړم نو پنجاب صوبې د پرمختیایي پروګرام صرف 65% استعمال کړي، خیبر پختونخوا 90%، بلوچستان 65% او سند صوبې 85% استعمال کړي دي.
حکومت ته په دې رپورت کې تجویزونه هم ورکړی شوی دي. عبدالله عالم د لړکی زیاتوي
ترقیاتی بجټ جو ہے وہ تقریبا 25% کے قریب ہونا چاہیے.
مونږ ته دې رپورت د لاري دا تجویز دی چې د تعلیم پرمختیا لپاره بجټ 25% پکار دی او بل داسې سکولونه چې ودانی یې سمینه دي هغه لپاره هم مخصوص بجټ پکار دی. دا شند انتظامی امور د جج او تنخواګانو نه علاوه هم نور مراد لپاره بجټ هم پکار دی.
تعلیم پر لړکی کارکونکو ادارې د الف اعلان د خیبر پختونخوا د سنگ چارواکي کی عمر اورگزے وای کدا پاکستان د تعلیم بجټ 0% شي نو د سره تعلیم وده کولای شي.
زمون عوام دا تعلیم کله هم مسله نه ده غنلې. عوام دا وای چې تعلیم زمونږه مسله نه ده، زمونږ مسله بیروزګاری ده. خو چې څو پرې تعلیم ته عام نه کی بیروزګاری به تاسو څنګه ختموي؟ خو چې څو پرې تعلیم تاسو عام نه کی د ملک کې ډیولپمنٹ کرونه به تاسو څنګه ختموي؟ نو د اټولې مسلې تعلیم سره هم تړلې شوې دي. نو د دې لپاره دا چې حکومتونه هر ځای کې مونږ دا دوي ګورو او په دا دوي په صحیح مانو باندې دا صحیح اړخ ته راشي او بلکې وګوري د تعلیمي بجټ ټول زه تعلیمی بجټ باندې زه زور ورکوم چې زمون بجټ نه علاوه تعلیمی ماحول نه ټیکيږي.
بل خو د دې رپورت په لړ کې د تعلیم وفاقي وزیر مملکت بلیغ الرحمن ویلي و چې حکومت خپل کوښښونه د تعلیم د شوبې حالت ښه کولو لپاره جاری ساتلی دي او د تیرو درې کالو راسي تعلیم په بجټ کې اضافه هم کړې ده.
دا ورا بیا اکرم خان د ننګرهار د شینوارو په سولسوالیو کې د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډلې موجودیت لکبل په زرګونه کورنۍ به کور شوې دي. دوی له حکومت د میشت زینو اوختنه کوي خو چارواکي وای هڅه کوي چې سیمه له وسلوالو پاکې کړي او به کور شوې کورنۍ ورستنې کړي. تفصیل له جلال آباد باز محمد عابد را کوي.
د تیر یو کال راهیسې چې د ننګرهار د شینوارو ولسوالیو څخه په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوي او د یو شمېر نورو ولسوالیو په ګډون د جلال آباد په ښار کې د کرایه په کورونو کې ځای په ځای شوي، له حکومت نه غواړي چې د جلال آباد ښار په څنډو کې دې ورته د سرپنا او تعلیم زمینې برابرې کړي. د شینوارو د بېلابېلو ولسوالیو قومي مشران چې د پنجشنبې په ورځ د جلال آباد ښار سپین جومات کې راټول شوي ول، دوه تنو یې مشال راډیو سره خپلې ستونزې سدارنګه شریکې کړې.
زما نوم ملک امین عظیمی د پنغار ولسوالی قومی مشر. دغه خلک تقریبا د چا کال برابرۍ کې د چا شپږ میاشتې د چا اته میاشتې چې د خپل کورونو ځای په ځای را بیځای شوي دي. څوک د کرا وسه لري، څوک د کرا وسه نه لري. یو د دوه کډوالو بچیان موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې یو ورسره دوامداره کومکونه وکړي. د کډوال سره تر څو پورې منطقې تصفیه کېږي او د مخالفینو نه پاکېږي، تعلیم زمینه ورله برابره کړي.
ملک محمد الله شینواری دی، قومي سپینګیری مداد الخیل د درې د باغدری اوسیدونکی یم. نوز موږ د دولت نه دا سوال دی او دام تر غوښتنه ده چې دا که دی شو پریدي هم د خوښه ده، بس هم د خوښه ده. خو ښه دا ده چې موږ لا دغه غریبو خلکو له دلته داسې زمینه برابره کړه چې یوه خیمه او یو ځای ولور کړه، دا سرپنۍ برابرې دي. دلته یوه یوه کوټه په لس زره افغانۍ باندې راته انتخاب شوې ده. تبا وبۍ ګوره، زموږ خوراکه شوکاڼی او څېړی لرګاو هغه د دېش په کابو کې دی. څه وخورو؟ تنخواه هم نشته.
کله چې مو د دغو بې ځایه شوو کډوالو ستونزې د ننګرهار د والي له بیان عطاوله خوګیڼي سره شریکې کړي، هغه په ځواب کې وویل
بله هملته عملیات روان دی او د ایشته له منځه وړلو هڅې کېږي. موږ هڅه کوو چې کډوال چې هلته د دوی ځمکې دي، د دوی پلرنۍ کورونه دي، هلته دوی بیرته هملته لاړ شي او هملته ځای پر ځای شي. ولې که اړتیا ولیدل شي خرګوټو اوسنۍ ستونزې چې تاسو پوهېږئ چې زیاتې ستونزې لري، پخوا ډېر خرګوټې ورکول شوي دي، هلته غصب شوي دي. د دغه ستونزو د هوارولو سبب په دې لاره چاره باندې هم په داسې یو میکانیزم غور وشي چې د دوی اولادونو ښوونځیو او نورو چارو ته زیان ونه رسیږي او دوی د ستونزو زمينه هم برابر شي.
خو د بي ځای شو کورنیو استازي وایي که حکومت دوی ته د سرپنا او ماشومانو ته د تعلیم زمینی نشي برابرولې، نو د دوی سیمې دې د داعش وسلوالې ډلې څخه پاکې کړي چې خپلو کورونو ته ور وګرځي. دوی ګواښ وکړ چې که د دوی شرطونه ونه منل شي نو په پراخه لاریونونو به لاس پورې کړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال رادیو ته غوږ ورسو. خوست ته چرته چې د خصوصي سېکټر په چوکاټ کې بل نوې معالجوي روغتون جوړ شوی دی. د روغتون مسؤلین وایي چې یاد هسپتال په خو وسایلو او پرمختللې طبي ټکنالوژۍ سنبال دی او هدف یې دا دی چې د ټولنې بېوزلو خلکو ته په ارزانه بیه معیاري خدمتونه وړاندې کړي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
بهرنیو هیوادونو ته د درملنه لپاره د افغاني ناروغانو وړل کلیوي خو خلکو ته په اقتصادي لحاظ درانه پریوزي. بل لوري ته له افغانستان څخه بهر ته تګ او راتګ هم له ستونزو ډک وي. همدې اړتیا ته په کتو په خوست کې د خصوصي سکتور د روغتیا د برخې د نورو پرمختیاو تر څنګ دا ځل د فیصل شفا په نوم یو نوي معالجوي روغتون په کار پیل وکړ. د روغتون مسؤلین وایي چې دا روغتون په پرمختللې طبي ټکنالوژۍ سنبال دی او تجربه لرونکي داخلي او بهرني ډاکتران پکې توظیف شوي دي. د پنجشنبې ورځې ناوخته د روغتون په پرانیست غونډه کې د روغتون مشر ډاکتر ناصر سبان وویل چې د دې کار موخه د ټولنې بېوزله قشر ته د معیاري او ارزانه روغتیایي خدمتونو وړاندې کول دي.
په ډیرو کمو پیسو یا په ډیرو کم اقتصاد باندې مونږ خلکو ته چې دا ښه خدمات وړاندې کړو، نو مونږ دغه روغتون هم چې جوړ کړی دا خاص د هیوادوالو د خدمت لپاره ده او کوشش به مو دا وي چې هغه مصارف چې د شفخانې او د پرسونل ضرورتونه دي هغه پوره کړي او زمونږ بېوزله او غریب ول سره مرسته شوي او کومک شو.
د یاد روغتون یو بل تن موظف ډاکټر وایي د طب د برخې مسران هم کولای شي په دې روغتون کې ستاش او عملي زده کړې وکړي.
هغه ډاکټرونه چې نوي فارغېږي د کوم پوهنتونه مثلا شهزاد پوهنتونه یا عبدالرحیم پوهنتونه یا کوم نور روغانه فارغېږي، مونږ چون ټوله څانګې درو دلته دوی کړای شي چې مقصد مونږ د سامانلاتو نه او د مونږ د روغتون نه استفاده وکړي.
د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکي په خصوصي برخه کې د روغتیايي مرکزونو جوړول د خلکو لپاره د ښو خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو ښه پرمختګ ګڼي. د خوست ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر سید عارف روفي وایي
خصوصي سکتور د هواد په کاجه اشد ضرورت دی او یو سالم رقابت دی باید په خ معیاري ډول هر څوک کوشش وکړي چې دیونه بل خ امکانات هوادوالو په لاس کې ورکی ترسو د هواد د وګړو د ښه صحت او سلامتی زمين وګرځي
بلوچستان د شیخ زايد پانتون استاد په هنوال ډاکټر بادشاهزار عبدالي د روغتيا پر سکتور پانګونه ډاکټرانو او ناروغلرونکو ته په ګټه بولي
مدرنه ټکنالوژي نقل کیږي او هغه په بیس کې بیا د مرض تشخیص او تداوی صورت نسی نو کله چې دا ارمن تکیږي تبن په نرخ نه هم تاثیر لري
په خوست کې د ولایتي روغتون ترڅنګ که څه هم یو شمېر شخصي او خصوصي روغتونونه فعالیت لري خو ناروغلرونکو کې خدماتو زکه پوره رضایت نه لري چې له یوې خوا خدمتونه د عامه روغتیا ریاست لخوا په منظم ډول نه څارل کیږي او بل لوري ته د ناروغانو اقتصادي کمزوري ته هم پکې نه کتل کیږي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خوست یو شمیر علمی او کلتوري ټولنو غړي وای چې په یاد ولایت کې روانو فرهنګي فعالیتونو د ځوانانو په منځ کې د هیواد پالنې روحیا پیاوړې کړې ده دوی وای چې دا ډول پروګرامونه دوام پیدا کړي نو دا به په اوږده مهال کې د دې سیمې د سیاسي او امنیتي ثبات او د خلکو له هوساینې سره مرسته وکړي نجیب الله الوخیل له معلوماتو سره
د خوست یو شمېر فرهنګیان او روڼاندي وایي چې په یاد ولایت کې روانو علمي او کلتوري هڅو د ځوانانو په لیکو کې د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړې او د دوی سیاسي او ټولنیزه پوهه یې زیاته کړې ده د پنځمې په ورځ په دې اړه د خوشحال بابا فکري بهیر په ادبي دستوره کې یو شمېر ځوانانو وویل کچېرې دا حرکتونه دوام پیدا کوي نو دا به د افغانستان د هوساینې او د دې هیواد د اوږدمهاله ثبات لپاره ډېر ګټور تمام شي لیکوال او د نظر خاوند رفیق جنبش وایي
د وطن پالنې حس یې دومره راپارولی دی چې ځوانان په نام سیمو کې د هڅو دي چې بهیرونه جوړ کړي مشاعرې جوړ کړي ټولګټې پروژو لپاره هڅې وکړي منډې ترډې وکړي کوم ځوانان چېرته پر همدغه مفکوره باندې رالوی شول دوی به رښتیا د افغانستان د خدمت د افغانستان د رفاه د افغانستان د پایښت لپاره یو څه وي
د خوست شیخ زايد پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد نور الله خان لیونخیل د کلتوري ټولنو اغیز د دې قبل ډیر بوري چې په دې کې ځوانان د اکاډمیک او مسلکي مؤسسو محصلانو په شان د مجبوریت له مخې نه بلکې د ذوق او دلچسپۍ له مخې برخه
فرهنګي ناستو کې چې کوم لیکچرونه دي د پوهنتون او ښوونځي تر زده کړو بلوالی چې لري او یو ښېګڼه چې لري دا ده چې محصل یا زده کوونکی په چپټر باندې مجبور نه دی دلته د ده د ذوق مسله ده که د هغه د موضوع سره دلچسپي وله راځي هلته کښېني د ذوق له مخې زده کړه بیا نو بېله خوندوره زده کړئ نو د دغه ډول ناستو کې د دلچسپۍ له مخې چې څوک برخه اخلي نو طبیعتا د هغې اغېز به هم ډېر خوندور ډېر په زړه پورې او ډېر مثمر وي
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدی وایي چې اوس مهال په فکري لحاظ د ځوانانو په لیکو کې بنیادي تحول رامنځته شوی دی
ځوان قشر له پخوانیو مشرانو نه هم په الهام اخیستو هڅه کوي چې خپل نوي معلومات حاصل کړي او نورو ته هم ولېږدوي نو دا یو بنیادي تغییر دی چې نن ورځ د خوست په ټولنه کې په علمي فرهنګي کلتوري او نورو برخو کې مصرف دی
نن نږدې یو نیمه لسیزه راوروسته د خوست په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې ادبي او کلتوري برنامه او دستوري جوړیږي
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وفاقي حکومت د سیاستوالانو او پوزي سرتیرو پکړو وړو فعالیتونو د نوي جوړ شوي فلم په نندارې بندیز لګولې د مالک په نوم د اردو ژبې د فلم په اړه حکومت ویلي چې په دې کې د جمهوریت او هیواد ضد خبرې شوې دي خو د فلم جوړونکي وایي دا د هیواد په مینه کې جوړ کړی دی چې پکې خلکو ته پیغام ورکړی شوی چې د هیواد مالکان خلک وي تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي
کسه هم د پوز د ځوانانو او سیاستدانانو په کردار باندې د ډرامو د نامتو اداکار اشر عظیم د اردو ژبې فلم مالک په خودلو باندې وفاق بندیز لګولې خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دی فلم کې د کرپشن یا د درغلیو پر ضد اواز پورته شوی نو دوی ورته د خیبر پښتونخوا په سینماګانو کې د خودلو اجازه ورکوي یاد دی وی چې یاد فلم د روانې میاشتې په اتمه نیټه د ټول ملک په سینماګانو کې نمایش ته وړاندې شوی وو د کومې وروستو چې په 28 اپریل وفاق کی حکومت پدی بندیز ولګو او تور یې پوری کړو چې دی فلم کې د جمهوریت او ریاست پر ضد خبرې شوې دي کله چې مشال ریډیو دی لړکی په اسلام آباد کې د مرکزی سنسر بورډ د چیرمن مبشر حسن نو پختل نو هغه وې چې دی فلم باندې دولس لخوا یو شمیر شکایتونه راغلي وو چې پکې ویل شوې دي چې پدی فلم کې پښتانه او سینډین په نخ کړې شوې دي او دا چې دی کې د سیاستدانانو کردار کشي هم شوې نو دوی د وفاقي حکومت په حکم باندې پدی فلم بندیز ولګو او
جو ہمارا موشن پکچر آرڈیننس 1979 اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے
دی وای چی زمون کوم موشن پکچر آرڈیننس کانور لسوا نہ ہاو یا یم دے پہاغه کی خکار لکلی دی چی او فلم سنسر بورڈ پاس کڑے ہم وی او ہغه پٹول ملک کی خود لکیگی خوچ دولس لخوا پر شکایت راضی نو پہاغه وفاقی سنسر بورڈ دے ایکشن اغستو پابندے نو دا فلم مون سنسر ہم کڑو او سرٹیفیکیٹ مورتا ہم ورکڑو او پٹول ملک کی ددی نمائش ہم روان وو خودی دوران دولس لخوا مونگ تا ددی فلم پر ضد شکایت رتل شروع شو او چکل دا ډیر شو نو مونگ پا دغ بنیاد دا قانون تر لاندې ددی پر ضد کاروائی وکړه پدی اړه چې مشال ریډیو د فلم مالک دو ډایریکټر پروډیوسر او اداکار اشر عظیم سره رابطه وکړه نو فقط دا ویل چې دوی ته د وفاقي حکومت لخوا خطر راغلی خو دوی په دې نه دي خبر چې په فلم یې ورلا ولې بندیز لګولې مشال ریډیو چې په دې اړه د اردو او پښتو فلمونو او ډرامو اداکار فردوس جمال نو پوښتل چې په پاکستان کې د فلمونو د سنسر کېدو معیار او پیمانه څه ده نو هغه وی دلته یوازې ذاتی ګټو ته قتل کیږي او هیڅ پیمانه نشته نوموړی وی
ګور داغه لوی جمله داغه فلم چې زه د ملک چې کم ده اوسې دن کې ما او زه د ملک مالک ما نو مونږ ټول د ملک مالکان یو نو دا خبره جوړه چې کم حکمرانان دي ځان د ملک حکومت غنی او مونږ عوام چې کم ده او ولس چې کم ده هغه خپل غلام غنی هغه وی چې دا څنګه د ملک مالکان شي مالکان خو مونږ یو
درسنیو په وینا محبوب عالم نو می وکیل په لاهور های کورټ کې درخواست جمع کړې دي چې په یو فلم د بندیز لګول اختیار یوازې د سنسر بورډ سره وی او د وفاقي حکومت سره نیغ په نیغه په یو فلم د بندیز لګولو اختیار نشته نو باید چې دا فیصله ناقانونه وګرځول شي سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد